زبان شما سحمت خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، یو ساعت دوام کوي او په ډېر برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده او په پام کې ده چې د ورځې په جریان کې به د اداري پلاوي غړي غوره شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحا کې شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته سفر پیلوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی. بشپړ خبرونه: ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي و ټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا، پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو وپتیله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته خپل کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تېر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم. این مطل ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگه هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شده به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شود.
ده ده چلور روزنه جرگه ده اصلی هدف افغان حکومت تل طالبانو سره د خبرو لپاره ده یو چوکات در منځ کولو په برخه کې د سلام مشورو ورکول دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحا کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. خلیلزاد پر روانونه کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل او پرون دوشنبه اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره هند او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تېر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14 نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18 نیټه د مې به له سکاټلند سره افغانستان لوبې وکړي او په 19 او 20 نیټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 24 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړی شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل نوي راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نومونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادۍ پکې محدود دي د افغانستان نوم هم راغلی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف چې په نړۍ کې د مذهب پر آزادۍ څارنه کوي وای په افغانستان کې په ځانګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2006 کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شوی. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حملې کوي چې په پاکستان کې دېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور وایي چې طالبان هم پر مذهبي اقلیتونو حملې کوي. راپور د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې په دې اړه اندېښنې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال څرګندې کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر ویبپاڼه خپره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب کې 2 ځوانان په درو وهلي او په پټه یې اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان 18 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فر او امین صداقت د اپریل 15 نیټه د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شول. ویل شوي چې دا دوه کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي توری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د ورځې مهمه موضوع د سولې مشورتي لویه جرګه ده. نن د غویي یا ساور په 10 نیټه د سولې د مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په ترڅ کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل.
تر
وینا وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده، خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړي لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. د سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون وایاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه 4 مرستیالان او 4 منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول، خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رای ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي.
کمیټه مختلفې 50 یا 52 ګونه
بیلابیل 50 یا 52 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپل ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري، او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي، او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه شوه او تر پنج شنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رد کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوې رد کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د سولې د مشورتي جرګې په دوهمه ورځ ټاکل شوی چې د جرګې غړي د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د نن ورځې غونډه هم مهمه ده. نو د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. شفق صاحب، نن دوهمه ورځ ده او د غونډې جریان به هم مهم وي، مهمې پریکړې کیږي، نو ستاسو لپاره به هم کارونه نن زیات وي د خبریالانو لپاره په مجموع کې.
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن به هم کارونه د موږ لپاره او د ټولو خبریالانو لپاره زیات وي. نن ټاکل شوی ده چې د مشورتي لوی جرګې د جلسې له پیل سره د اداري پلاوي د غړیو د پر ټاکل کېدو باندې بحث وشي. لکه څنګه چې د ملالۍ بشیر په راپور کې و، څلور تنه مرستیالان او څلور تنه منشیان به نن ټاکل کېږي، ځکه چې پرون د دې جرګې غړي ونه توانېدل چې دوی وټاکي. هلته ځینې بحثونه وشول. د دې جرګې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې نن دوی کوشش کوي چې د زونونو په اساس باندې معاونین او منشان وټاکي، نه د ولایتونو په اساس باندې. نو دوی دغسې یو میکانیزم ورته لري او ټاکل شوی ده. د دې جرګې د ګډونوالو په نقل باید ووایم چې نن تر 10 یا 11 بجو دا کار وشي، یعنې د اداري پلاوی وټاکل سي، او له هغې وروسته بیا 150 کمیټې چې کوم دي به دا کمیټې مشخصې سي، او د جرګې غړي ټول په کمیټو کې په مختلفو مسایلو د سولې په اړه دوی بحثونه وکړي. نو نن په همدغه باندې تر ډیره کار کیږي، یعنې تر نیمایي ورځ پورې د اداري پلاوی ټاکل کېدل او له هغې وروسته په کمیټو کې کار.
بله شفق صاحب، مننه. ورځ ته خو به انتظار یو، او د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه مفصل جزئیات هم ستاسو په مرسته او زموږ د نورو خبریالانو په مرسته وړاندې کړو. خو یو خبره دا چې دلته خو په کمیټو کې بله
نن ټاکل شوی ده. نن خبریالان هم نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جرګې ساحې ته د خبري پوښښ لپاره بلل سوي دي، او موږ به د هر معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم تازه معلومات چې ترلاسه کوو ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو به په جریان کې اچو، یعنی ټول معلومات به هغوی ته وخت په وخت ورکوو او کوشش به هم دا وي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، بارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقالې لیکلې دي. میامی هیرالد ورځپاڼې لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د